هغه څه چې طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره شرط کړي. حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خنډ او ځنډ پر رامنځته کولو تورنوي. یو شمیر هندي رسنیو بیا په امریکا کې افغان هندوانو او سکانو ته د پناه ورکولو په هڅو لیکنې خبرې کړې دي. آنی نیوز پر خپلې ویبپاڼه لیکلي چې د امریکا کې د سکانو ټولنې افغان سکانو ته د پناه ورکولو په اړه د امریکا په کانګرس کې د نوي وړاندې شوې طرحې هرکلی کړی دی. د امریکا د استازو د جرګې یو غړي لخوا په وړاندې شوې طرحه کې امریکا کې افغان سکانو او هندوانو ته د پناه ورکولو ملاتړ شوی او تر څنګ په افغانستان کې پر دې مذهبي اقلیتونو بریدونه او د دوی سره زور زیاته غندل شوی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سکانو یو مشر هارپریت سنگ ساندو د امریکا په کانګرس کې دا اقدام چې د افغان سکانو او هندوانو ژغورنه بلل شوی ستایلې او مننه یې کړې. نږدې پنځه میاشتې مخکې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. هندوستان هم افغان سکانو او هندوانو ته د هغوی د خوندیتوب په هدف دغه هیواد ته د کېدو لپاره د ویزو ورکړه پیل کړې. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري مخکې له دینه چې د آزادۍ رادیو مجلې ته ورشو وروسته ریپورت راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د پنځشنبه په ورځ رسمند ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ بیا پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ. د امریکا اروپایي متحدان له دې اقدام سره موافق نه دي او ایران بیا وایي چې امریکا د دې ډول اقدام حق نه لري. دا موضوع تفصیل فریبا ظاهر دروري.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست پر شلمه د هغه میکانیزم د فعالیدو لړۍ پیل کړې چې لمخي د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته پیلېږي. امریکا ادعا کوي چې ایران د 2015 کال له هغه اټومي تړون څخه سرغړونه کړې چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې له دې تړونه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره له یاد تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. دا اقدام د امریکا له لوري د هغې لړۍ د پیلولو هڅه ده چې په امنیت شورا کې د امریکا متحدینو رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړي لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د یعنې د اګست 19 ویلي وو چې امریکا غواړي تقریبا ټول هغه بندیزونه چې د ایران پر وړاندې په تعلیق حالت کې وو بیرته فعال سي. د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په لاسلیک سره ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه کم کړل او په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. اوس امریکا د دغو بندیزونو بیا لګول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې تر دې یادښت دیش ورځې وروسته به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو یو برخه بیرته لاسره پیل سي چې په هغه کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو ممنوعیت شامل دی. د امریکا دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مخالفتونه پرولې دي. د دې شورا ځینې غړي په دې برخه کې د امریکا حق د پښتني ور بولي ځکه امریکا د ایران لاټومي تړونه وتړه ده. امریکا بیا وایي په هغې موافقې کې چې د ایران پر ضد بندیزونه پکښې کم سول او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د هغې موافقې پر اساس ترتیب سوی د امریکا نوم شامل دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې ل وتلی ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبري کړي.
او دا یو نیازمندی و په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، ترڅو د غربت په تاثیر شوی نه، ترڅو ته د خپل ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات رااله.
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسې نظم واوري. نازکونن د اگست د 19 د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لنن یو سل یو کال وړاندې یو غازی راپورته شو او له انګریزانو څخه یو ځل بیا د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. د غازی نه یوازې دا چې خپلواکي واخیسته، بلکې په هیواد کې د ښکلو هنرونو په پرمختګ یې ټینګار وکړ. تیاتر جوړ شو او د سینما نوي څرکونه ولیدل شول. موسیقي ته ځانګړې پاملرنه وشوه او د نورو هیوادونو سره په فرهنګي اړیکو لا زیات کار وشو. تیرونی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو یو مکلیزه و. نو د ازادي راډیوي مجلې تړون د غازی امان الله خان په نوم کو. تیر کال همدا وخت د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتل ژورنالیست اکبر ایازی لدی فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی و او شاوخوا لس کاله د ازادي او مشال راډیو د رئیس په توګه هم پاتې شوی و. د ازادي راډیو مجلې نننې ګڼه د اروخاد اکبر ایازی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې فرشتې جلالزی ته غوکیږو. نوموړي اروخاد اکبر ایازی ته یو لیک لیکلو چې پکې د اکبر ایازی د ټولنیز ژوند ګڼې خواوی برسیره شوې دي.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لونې درلودې او یو زوی درلود. زوی یې ایمل نومېده، ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې د غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دی بیا د امریکا ژغ راډیو سره یې هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ سي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به یې کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډېره د میلمستیا او علاقه مندي نه لرم، نه یم ورغلی کله د یوه وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و. خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعت تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د پروستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي و د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود، خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی و هغه مې د یوه همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته نیمې بجې به وې چې ایازی صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا. ایازی صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل، ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی، زه دې وژړولم، ته ولې نه رالې. ما له ایازی صاحب ما کار درلود و نسو خو دا ما تا تلزره لیکلی و نو پا دی خطر یه شاید ستا پزره بانی کار کری وی او تا ایجره ولی یه خو مانه غشتل چی تا وزره وم دا یزی صاحب سر ما دا دا خدای پا مانه نوت لیکلی و دا سموش ارستای وار خبری وی ارستای وار لیدنم او چی ورستای وار واقعا دغه زموږ خدای پمانی سو زنه هم خبره چتابه زموږ ورستای خدای پمانی وي خو دا به زو ستاسته ولولم دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشتو چې د نوروز د وخت سره برابر ده نو ما د نوروز په هوا کې لیکلی ده لا اکبر یازي سره مخشه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزلغت تتلیم دا نوی کال د پایل د هر کلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو نن به یې وستایو یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی د اترن سی کیلا د پښو څخه نه دی ختلی اکبر یازی لا د یارانو یار دی د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی وو هغه وخت ما لا شونځی نو خلاص کړی د دنیا په سړو او تودو می سر ډیر نه خلاصېده خو پوهېدم چې منزل ډیر لري دی او لار اوږده ده اغزنه ده کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه وای تا ته ولې کار درکړم مال ځکه چې زه ځوانه یم لایق یم زحمت ایستلی سم د کار شوق لرم وای داسې خو ډېر خلک سته نو ته ولې ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود رښتیا یې ویل کور ته ولاړم او ډېر فکر مې وکړ یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه تر دې وخته ماته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی ایازي په زړه کې افغان دی په دینداری کې افغان دی خو په حساب کې امریکایی دی لا ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلیده ما رښتیا ورته وویل وام ایازي صاحب تا یوازې پر ما باور کولای سي زه ستاسو لپاره ځواب نه لرم شاید د داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړیم خو دا وار یې کار وکړ ایازي صاحب چپ سو له چوکي راولاړ سو وای انجلۍ قرارداد تر سره کوم خو په دریو شرطونو سبق به وای شکار بکوي او وخت به نه تیروي له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم ډېر وارې ستړي سوی یم هر وار چې لټۍ اخیستې یم یوې خبرې زه د اعصابو کراري ته نه یم پرېښې ما د ایازي صاحب سره وعده کړې وه ایازي ویلي وو که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم ستا استاد یم او د زمري غونډې به سرې سترګې دلته ګرځې او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه خو که پوه سوم چې هسې ورځې تېروې بیا مخ نه در اړوم دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته په نخښه کړې تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي شخصیت یې ښه وي هر شپه به د ماخستن تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل یوه شپه به مو ریاضي ویله په بله شپه به مو فزیک ویل زما پلار معلم و ایازي زما دوهم معلم شو د ژوند معلم د ایازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ لیسانس مې واخیست تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته په تیرو څو کلونو کې مې زرهاو رپورټونه جوړ کړل په دې کلونو کې مې د ایازي صاحب له حیا اعتدال ته ډیر پام کاوه اکبر ایازي پښتون دی اکبر ایازي تاجک دی اکبر ایازی هزاره دی اکبر ایازی افغان دی په خپل شخصي لیکونو کې به پروا کې د لایسم او غلطي کولای سم خو د کار په لیکونو کې هر وار خپل متن له سره لوستي او یو ور مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستي دی په خپل ژبه مې نه ډیر خلک دی خو اکبر ایازی له دې مینې سره وفادار انسان دی اکبر ایازی صاحب داسې څوک نه و چې ډیری خبري وکړي خو داسې سړی و چې ډیری خبري اوریدي اکبر ایازی په زړه کې ماشوم دی پاک صادق او صاف په کار کې ځوان دی د اکبر ایازی په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي شای په دنیا داری کې سپینځړی سوی وو په دومره کلونو کې زه ستر شوم هغومره چې ایازي صاحب شای فکر نو کړی، خو زما زړه ور دی. شای انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازي روح دې شاد وي. یا هی.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه ته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
چیرته موږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورو چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړه وکړي نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د سلو کالونه یې عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولې کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زمونږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاغازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښوده. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره یې دا پکې وجود نه درلودل. ولې په هر صورت تهداب کیښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود، په آسیا کې دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک تله د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کوم مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې باس کده یا غا بیا د سی استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زوته یو تراژیدی په تیره شي ویني. زه د ژوند یو تراژیدی را اخلم، د دې ډراما جوړوم. نو دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورنۍ ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نم ډیر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو په کړه لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر زلمی یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو.
او د ډایریکټر غوښتنه و چې هر کله د صحنې ترازی بد او پیږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصې نو ستانو بد دی که ته پاغې منه ونه پیږي نو تاستن کار نشي کولی. نو میزان سن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فزدی چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولې احساس کوم چې ډیر خوم، خو هر لحظه چې ډایریکټر په ما باندې تمرین کاوه ما ته نقش توضیح کاوه او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه مخلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل چې کله موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه، او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودی راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله ډرامه پخېدا او ډرامه پای ته رسېده کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغه سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا هم ښار ته څوکته یم چې جالبه ده سمبر سره، او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي، ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي چې راځم یو خیرات خور راځي زما پلار ته وایي چې یو روپۍ خو او فقط یو روپۍ وه پلار مې جیب ته لاس کړي. زه پلار ته دادا موږ خپل غریبانان یو ته ولې دې ته ورکوې؟ هوای نه سوې دا ډېر بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو کنه؟ وای بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، ښه بیا مارکه خو یو روپۍ ورکه. وای بچه دا دوګون دی، ښه د دې یو روپۍ ځان خوند ورکړه. اوف، دا شیبه وه چې واقعا مرزنه نوموړی وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې ته خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، او تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، اصلا نشي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت را رسېدلو چې هیڅ نشته. په دې اکله څه وایي؟
ډېر په حق دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بله، کوم کشته خو ورځې چې لاړ شو یې زما په ټلویزیون کې وښایي، نن سبا خو زما په ټلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتېږي. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده، خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه، سواد، مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام وو. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ ډنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړه یا یې مړه کړه یا همدا اوس بېکاره پراتی لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یو غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی کې دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس د او کار زما میرمن ماته وایي، وایي زه مور کېږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کېږي، دا چې حیرانېږم، میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم، او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، زما بچا نه خلې هاوی واخله سلور زمن چې بیرته کشتی کې کینې دی خاطر ازو چې دزدانی دریایی په موږ باندې حمله کوي زما نه دا دوه زمن وړي او میرمن یو د هغې مور یو د دې او زنو هغه رانز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا تا ځان نشو ټینګولی ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونو پسې ځان تباه کړی نه یې پیدا کوم بالاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زمن دی خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی باید دا اعدام شي چې زه ور ننوځم ما هم د حکم به اعدام کړي زه دار ته برابرېږم خو چې ګورم زما زوی راځي سورته وایم زوی هغه وایي زه پلار نه لرم چې ته زما زوی هغه وایي نه زه پلار نه لرم زه چیرې موده کېږي چې زه بې پلار یم بیا هم ته زما زوی لطفا راته ووایه چې ته زما زوی زه در پسې مرم زه مور ته چېرته وایي مور پلان کې زه کېده ته څه کوې ته څوک یې یم زوی ته باور وکړه زما زوی زه هغې کې نیسم دا تخفیلانه څه نه خبرې چې زه ستا زوی یم ته هلته دی یو داغ دی ته زما نه ژوبل شوی وې ښه زوی خیر دی ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم ته یواری ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي همدلته چې پوهې ځان خبرېږي و څه چل دی یم دا زما زوی هغه هم چې دا نه ښخې وي دا رښتیا په همدې خاطر زه د اعدام نه بچ کېږم
د فنکار په نننې برخه کې د ځل د نورستان کامدیش ولایت تتلیو د هلته مو ل امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدل دي هغه په پښتو نورستاني او دری ژبو شاعري کوي زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده د ملک عبد الله جان زوی د نورستان ولایت د کندش لوسوالی د کوټیا د کلی وسیدون کریم په 1950 هجری المریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی ما تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سره تر سوال ده من هجرت وک ضلع شترال ته التا د احزاب او مکاتب او سہولتونه برابر کړیو تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه او پناملی سوا د اتحاد اسلامی لسوا دا غینه فارغ ما د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته کامیاب شولو د ژبه او ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1940 کال کې په 1940 کال کې فارغ شولو
من شاعری د څه وخت شروع کړل
شاعری له پخوانه زما د لسید د وخت نه له شاعرۍ سره زما مینه او علاقه وه خو داسې چار نو متشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زموږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسو باید چې فارغېږئ د پوهنتون نه حد اقل له تاسو څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعرۍ سره علاقه وي شعر او شاعرۍ سره علاقه وي اشعار ولیکي او د هغوی هڅونه به د استادانو ښه نظرونه و هغه و چې موږ دې لارې ته راغلو او په شعرونو لیکلو باندې په 1920 کال څخه را پدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې و هڅولې همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شې په شاعرۍ شروع وکړه کنه نور لاملونه هم
زما ذاتی علاقه مندیم له شعر او شاعرۍ سره و خود استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه
ځنه خلک به دا وی چې یاره ز په ما د انقلاب غمونه او جنگونه او هغه شاعر کرمازن وی چې ز مینو ما یا نیمګړی مینا می و پاغه کې می شاعری شروع کړه ستا خدا لامینونه نو
زما لامل لکه چې تاسو یاد کړل نو په دې کې دا لمړنې لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمنګ د ورکوټی والی نه دغه جنگونه دي دغه انقلابات رااله ستونزې رااله او دا سمنګ په خپل سترګو ولیدل او دام وګال منګه نو تبن دا یو اثر لري د حالاتو سره متاثر کیږي او بل دا شعر لیکل د یو احساس واړي یو د چا سره درک او احساس نوي د الله تعالی د خونه لورینه ني نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار تر ایستل لیکل دا یو بیل شدت د پچا کې چې موجود وي دا د الله تعالی د خانه یو لورینه ده چې انسان ته ورکړي. نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړاوونه وو. نو زمون شاعری دومره قوی شاعری به نه وي خو منتها هغه خپل د زړه هغه اواز هغه درد چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر دی په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1402 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکه په پیښور کې البته د ازادۍ پیغام تر عنوان داسې دی. بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه دا د ظلمونو او تیرې یو وخت تر کومه بوي د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه خو به دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه کلی خارونه د هیواد په کڼوالو بدل شول دا د بیرحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه اخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره امانه پاته سو شعرونه خود ځان ولیکه.
امن امان سے منگا دسی اوریدل اشت پدری جبو کی شاعری کے او کھڑی دی دات
ز پدری او جبو کی شاعری کوما پختو نورستانی او دری البتہ پ پختو او نورستانی کی میں زیاد شعرونه لیکری دی شعرونه زیاد دی او پ دری کی محدود شعرونه دی دسی لس پنجل شل شعرونه می لیکری دی
د نورستانی کی او چو بیتون راتوی او غبی درنو اوریدون کی ترجمه هم کی چی مطلب یې څه دی؟
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی
مېرمنه
دا به تاسو ته وړم. نورستان ګله ګله تو شایلم تو نن ژیند ساتلم تو د وسته نژانه شي تو ست اوری او راګلم شی پړلم تو دیږې عادل نشتو ای پالم تو د وه تو ته ګله تو ست نومو وګالم کل شونج پارونیسته و مو دی به بیک شالم پم دې شینګ رایز کو یو بودی یاد کولم برګ مټول جنورګرام اوس کا کې پمشتلم منډول ج دعا به میش شو زره ته ټون پرلم
څونه می اوسه مطلب واغسته چې د نورستان د سیمو او د ولسوالۍ صفت ته کړي دی په کیسه دی دا لږ ترجمه کې خبره
ترجمه به کو ګوله تو ته شایلم تو لري نو ستلم ای وطن لتا څه خبر ځان قربان کړم او تا بر دښمنانو څخه وساتم او ته زمنګ د نیکونو د آبا او اجدادو وطن یې او ستا ترقی منګه غواړو او ستا لپاره منګه هر رقم قربانی ته آماده یو او بل دغه نمونه شو دي د ورسوالۍ نمونه دي د مشهور زینو نمونه شو دي. نو وطني شعر دی یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې هم دغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته او که نثر هم تاسو لیکلی؟
نثر لیکنه هم ما کړی دي او زه په دوړو برخو کار کوم.
یعنی نصری برخه کې چی افسانه دي لیکلي قصې دي لیکلي دي سیاسي مضامین دي لیکلي چې شعر کړي دي؟
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي او ولسی کم شفاهي ادبیات چې دي اشعار چې دي هغه را پاتې دي مونږ ته هغه د نورستاني ادبیاتو یو بیلګا او قوی یو 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 برخه ده او هغه راټول کړي دي د شاعرانو را پاتې دي لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو همدغه سی یا یو د بل د خلینا نه لیکلي دا کتابونه چاپ شوی نه دي خو ان شاء الله پاینده کې به چاپ شي.
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوی دي څومره چاپ ته آمده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوی دي ویاړونه او شولونه. ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلی دی او بل شولونه یعنی ضرب الامثال دي متلونه دي نورستاني متلونه شولونه د هوښیارانو خبرې د هوښیارو خلکو خبرې معنی ده نورستاني متلونه.
پښتو ترجمه کړې کنه؟
نه غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم پښتو درې ته.
نور څه اراده لري
که دغه زمينه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله قوي عزم او هوډ لرم لیکنې وکم نو په دوړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکم هم به اشعار ولیکم مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکل وکم ان شاء الله امید لرم ان شاء الله.
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي دا غوی ل فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي خدا معلومات په کیسې شوکاټ کې ډیر خوراندې کېدل شي د زرپانی په نن نه پانه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمج بارخیل کوي.
زرپانه پاچا او وزیر وختونه په خو د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې طبیب راولئ، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپی او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزئ دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او د ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخنه وکړه، تاریخ تیا ویلی و چې دا باز ما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخنه ما غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیر زی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزګیدلې وی، ځکه چې د دو د شیر دمامه هم پام د غاسر کې ډېری ګرمه وي. د دو د هستوګ نه پتا په یقیني توګه نه معلومه، خو ختیځ پوډر مستټر په خپل اثر د افغانانو سندري یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پیښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکانو او پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړل دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتی بدلی هم ویل دي چې ډار مسترر په خپل سر کې تری خوخونی کړی دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلی هم خوږی دی او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتی د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتی په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې خ شاعر تیر شوی دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي. پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي. په خندا شي او له ځان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې. نازکو پوهیږم بیا له ما خفې. نازکو تبن خصم غصې. نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده. نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده. نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده. نازکو د ازادۍ ناره خوره ده. نازکو دا د غازی بابا جامه ده. نازکو نن د اگست د 19 نازکو نن د اگست د 19 د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټول ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی. ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی. ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی. ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی. ازادي د خپل پاکي هوا واک دی. ازادي خپل وبونه لپیڅ خل دی. ازادي زما سلام دی. خپل بیرغ ته ازادي ملي سرود په جار ویل دی. ازادي د وطن تړو کې ناشته دی. ازادي د وطن تړو کې ناشته دی. ازادي د وطن دښتو کې کېږدی. د ازادي زما د مور غوندې خوږه ده. ازادي د یوې ملال خولې ټپه ده. که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یې بېننګۍ ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې ځکه زنډولې. نازکو رخصت مې ځکه زنډولې. ازادي د پدې ورځ زما اړتیا ده. ازادي له خپل خاورې نه دفاع ده. ازادي د یتیم مخ باندې خندا ده. ازادي مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تا وی پوښتنې رانه کړې خو ځواب یې درته لیک کې در لېږم. پښتو څه ده؟ پښتو مینه ده خوږه ده. یو غازی ته د ملال خولې ټپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی. وطن مور ده او سپیڅلی نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلی کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و. غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونیږي. سیز رکی ورگرزیگی. پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پری برید ور وکر. لپوستی لمبیش وی پورتا او ملی بیرخ نسکور شو. په پامیر کې انګازې شوې. هرې خوا خورې ورې شوې. جګړه ګرمه شوه. درزار شو. د ماشینو کړنګهار شو. یو زخمي سرتیری پروت دی. یو
زخمی سرتیره پروت د زمری غوند غریږي سور په وینو پورته کیږي تور سور شین بیرغ یې لاس کې او په لوړ غږ داسې وایي دا وطن افغانستان دی دا عزت د هر افغان دی کور د سولې کور د توري هر بچی قهرمان دی
خوری دلادانو تهیرانیو مونگ دیوی نوز خونکو شرمخانو تهیرانیو مونگ دیوی نوز خونکو شرمخانو تهیرانیو خپل زان کی شرمخانو